افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیا رغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې اسدالله لودین خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي، او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ایزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پر ورځ به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی صدیقي د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان به له دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو د 15,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 15,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلې دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
تا طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مکررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تېره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلې چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیايي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خبرونو پای.
تاسو آزادی رادیو ته غوښه سپاپ نسان کې د مازیګر څلور بجې او وو دقیقې کیدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسي جرګې عکس العمل وشوه.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې دی افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوقالعاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غضنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه، زموږ یې مو خوړلې ده، د شنه خاصه زد دي، شنه خاصه ګرد مو خوړه.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي رادیو نن د جولای پر څلرمه او یا کله نسو او یا کله مخ کې اولنۍ خبره داسې وو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسي جرګې عکس العمل وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. د بدسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیا محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجع سته، د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسي جرګې لخوانه پاسه وی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې دی افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځانته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلي نسي تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسني خنډونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د ولسمشري ماڼۍ نظر ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. خغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په ان زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې له هغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې له هغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه ګنه کتل دی او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پزای کیږي. دوی مستون زده ده چې طالبان داسې مسولیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکول شي د امریکا او یاد نور هیوادونو سره دی د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا د لودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
خغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شول سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ شو. نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلی الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت 9 بجې سا ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلی غزنفر شپږ لورانې او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 2 کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1498 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. ښاغلی غنی د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بېوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلی غزنفر د محمد اشرف غنی د ټیم په جوړښت کې 4 کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستې به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلی غزنفر د ځای ناستې ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي دې ولري چې جانداز خدمت توکی هر دوی پور آیا لری کولی چی مقراری کی کنال اساسی طور باساس کم مکلفیت نلری.
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلی چو د محمد یوسف غزنفر د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلی محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا ویروس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مړو کسانو شمېر 826 تنو ته پورته سو. له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د بېغورۍ له کبله وژل کیږي. د دې په خبره چې افغان سرتیري له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدلی چې په همدې وخت کې وسلوال ورباندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصرالله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسي وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سی کیږي او پولیس وژل کیږي بېغور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروف یا نور موضوعات کې مصروف ډیر به امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیري په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. د والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوري او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قمندان غزنی ته سفر کړی. له محلي او نظامي چارواکو سره یې د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قمندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قمندان ده دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي دا ډول پېښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامي چارو کې چا وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بده واقعي تاسي چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي هغه باور له منځه ځي تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي خو د روحیې تر څنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دي ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسي.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کیږي په کندهار کې ډیورند کرښې ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړي دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان ډوري سرګډیز پر ډیر اوشتي درال د مرګ پر علاقه راوړل سد
ډن تخته په لریګستان شورا با کا سپین بولدک ته کندهار هغه سرحدي ولسوالي دي چې ډورین کرشته ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالي کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي مزکو ته لګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډن ولسوالي دوه کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دښتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي. دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره دې د ملخانو په لمه جوړولو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په پټ سره وزرونه وکړل په آواز پر درختو باندې نو درختې وو انارو ټوټل مطلب دا چې ته وینې د درختو سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدی یا دا دوال انسپل هغه خوا سمر مړه ته وینې چې څونه مړه پراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه پراته دي
ډېره په تکلیف کړلو وسالانه ډېره کراري ده د ملخان د خواص خدانه مانسته خدای مهربان دي چې څه توانونه ورسول درختې وخوړلې انګورې خوړلې دي ځوځان يم سی وخوړه زموږ یو مخړی ده د شنه خښه زد دي شنه خښه ګرځو مخړی
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او ای پاغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي. د کرین ریاست د ملخان پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې دې څه هوته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي علاقو څخه راسي ځکه د هغه مخنیوی هلته موږ نشو کولی او د ملخانو مخه نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کېدلی سي د سرحدي علاقو څخه یا ګاونډي منطقو څخه هلته ملخان زیات دي لکه د ایران منطقه یا هم د پاکستان سره چې موږ سرحد لرو په دغې منطقې څخه زیات ملخ راتلی سي او بیا هلته حجوم کولی سي تر حملې لاندې موږ کښتونه نیولی سي خو اوس هم د ریګ هغه صحیح چې هلته موږ رسیدګي نشو کولی هلته کېدی سي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راسي موږ کښتو ته او کښتونه تر حملې لاندې راولي.
بل خوا د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی که څه هم د دغه ولایت زراعت ته د ملخانو دا اوږد زیان کچه یاده نه کړه خو په وینا یې که د واپاشي ونه سي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست ته امستر کې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژنې دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه فوج پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله ارزو دا ده چې د کندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغې افت نه متضرره کیږي یا اوس وسو لاس او ګریوان دي دی باید زمونږ هغه علمي او تخنیکي سفارشات چې دي هغه واخلي موږ وسه همکار یستو چې په دغه کې موږ وکولی شو په شریکه سره دغه لوی افت چې دی دغه مخه ونیسو.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو یرغل کړی چې تر ډیره پورې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې ښایي د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالتونه د یوه نوي کیڼ اړخه بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېیمه د امریکا د متحد ایالتونو د خپلواکۍ په درشل کې پر شمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشه پرې شته کله به هم ړنګ نه شي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وغندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحد ایالتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو غږ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کیڼ اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅې کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ د دوی دستور ونه منئ د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ نو سانسور به شئ تبعید به شئ په تور لست کې به داخل شئ وبه ځورېږئ او مجازات به شئ. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اور لوبه ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله تر 1,15,000 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډېرو کسانو ماسکونه نه وه اغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده د چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي اروپا ازادي راډیو نن یا کلنه سوا. ازادي راډیو په وښتو ژبه د نړۍ دروښتو هیوادونو کې خبرونه لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي راډیو لڅپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د راډیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دو ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولنډ خلکو ته څه باندې 300,000,000 لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1980 کال کې ازادي راډیو چې په روسي ژبه یې خبرونې کولې د ازادي اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د ازادي راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغه ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
Wabra wareda da mazigar shaw kha talur nimi pajiwi. Hawa tyara keda. Khpalo hamkaran o yan aw tam timi wulchi jwan ki ba da se loya wras wana laram. Mushta shar nishdi wa tiraguna balshiwi wu. Da shar mane hamle dal keda. Parde mo fikr ka wuchi zamosh da radio gan o ratun ki ta tsafaw qulada pesharam asta shwela.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زنداني وو خو خځه به د غلیکونه راډیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاتې شوی ازادي راډیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
Da shorevi tihad la totake do rusta ham da azadi Europa azadi radio mohim rol lo bavale. Zaka radio khpalo khabaryalan ta pa nevi demokrasi ki maslaki chalan bar washoda aw da khabaryalay da asasat o da stakli shabil gava.
Pa prak ke de 25 kalan faaliyat par mahal da azadi radio khabarawani Afghanistan, Iran, Iraq, da Pakistan pakhtun meshto simo او د بالکان حوزه هیوادونو ته هم پیل شوه. په خو د ازادي اروپا ازادي راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو خو اوس دا نخه د ازادي مشال یا څراغ دی. څو کال مخکې کله چې دغه راډیو له مالی ستونزو سره مخ وه په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د ازادي اروپا ازادي راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو 70 کلونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کیږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو ازادي راډیو اوریده. د دغې راډیو اصلي ماموریت کره او بې پلوه اطلاع رسونه، د ډیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هول چې 2011 کال کې مړ شو، په یوه وینا کې ویلي، ازادي راډیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د ډیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
اسد الله لودین د ازادي راډیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. ښاغلی لودین په سټوډیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او درېیمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پیښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوي. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن 8 تنه هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یو موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېیمې پرلې پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
وروستۍ لنډ خبر په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وو. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په یو راپور په سوري د لسې دغه راپور هم د کورونا وایرس په اړه دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس اخته کړي دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووېډ-19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په ترېمې ساوه خته. واده د جون په 15 وو. د بیهار په مرکز پاتنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کیشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته دستي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کورونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د کارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ یې دی له روغتونه بهر کړه او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته، یعنې په درېیمه دی، مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر 100 ډېر نه سره یوځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
الله حتمل د
کنړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کنړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار ده چې د کنړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار ده چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسمه نه یو څه سره په تماس کې یم. ما د ورټول چارو د څخه دا غوښتل او خواهش لرم چې دا غوړې دې په ولسم کارونو او پیغمبري سره راځي چې د ولسمه یو ځای ملکان او چوالان یو ټول په خپل قربان باندې شي او د خوار او غریب په هم نه خورل کېږي. ولسم چارو په دې غمن نه خورل شي راوړي.